سلامونه، احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د پولیسو یو قمندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وشل شوی دی. هغه ته نږدې سرچینو او د ملي مقاومت په نوم جبهې د سری وژنه تایید کړې او ویلي دي چې پر سری ډزې شوي دي، او په دې پیښه کې چې تیر ماښام وشوه د هغه یو ملګری هم وشل شوی او یو بل تن ټپي شوی دی. جنرال سری د پرسیدلی جمهوري نظام پر مهال د تخار او بغلان امنیه قمندان پات شوی او د طالبانو مخالفت سره و. هغه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته ولاړ، او په دې وروستیو کې په تهران کې د نورو پخوانیو افغان پوځیانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کاوه. د ملي مقاومت جبهې ویاند علي میسم نظري ادعا کړې چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا وژل شوی دی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په تیرو څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې په ایران کې وژل کیږي. څلور میاشتې وړاندې ناپیژاند وسلوالو په مشهد کې د معروف غلامي په نوم یو پخوانی جهادي قمندان وواژه. نن د افغانستان له 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله د زیمبابوې له 19 کلنو کم عمره لوبډلې سره مسابقه کوي. دا د 50 اوورونو لوبه د درې هیوادیزو لوبو په لړ کې نن په پلازمینې حرارې کې ترسره کیږي. د دې لړۍ دریم هیواد پاکستان دی. د افغانستان کرکټ بورډ څرګندوي چې د افغان لوبډلې دوهمه لوبه به د شنبې په ورځ له پاکستان سره وي. د ترکیې د استانبول د لوی څارنوال دفتر نن وویل چې د اسلامي دولت یا داعش پولیسکونو مشکوک کړي نیول شوي دي. ترکیې چارواکي وایي چې دغو کسانو پلان درلود په ترکیه کې د کرسمس او نوي کال د مراسمو پر مهال بریدونه وکړي. د استانبول د لوی څارنوال دفتر په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې پولیسو معلومات ترلاسه کړي وو چې د اسلامي دولت غړیو په ترکیه کې په ځانګړې توګه د غیر مسلمانانو په وړاندې د کرسمس او نوي کال پر مراسمو حملې وکړي. د دې څارنوالي د بیان له مخې پولیسو په استانبول کې 144 ځایونه پلټلي او له 180 مشکوکو کسانو څخه 115 نیولي دي. په بیان کې د یو شمېر تومانچو او مهماتو د نیولو خبر هم ورکړل شوی دی. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ لیو د کرسمس یا حضرت عیسی د پیدایش د کلیزې په مراسمو کې د نړیوالې مهربانۍ او سولې غوښتنه وکړه. هغه پرون چهارشنبه ماښام په روم کې د کرسمس مراسمو ته په خپله وینا کې وویل، کرسمس د هیلو جشن دی او موږ د سولې په پیغام راوړونکو بدلوي. له سختو ورځو سره سره زرګونه کسان د سینټ پیټر په میدان کې راټول شوي وو، او د پاپ وینا یې د سړک پر سر لګول شویو بورډونو باندې له نږدې کتله. د کرسمس مراسم په ټوله اروپا، امریکا او د نړۍ په نورو عیسوي مذهبه ټولنو کې له پرون غرمې راهیسې پیل او د جمعې تر ماښامه دوام کوي. د روسیې په جنوبي بندر تیمر یوک کې د تیلو دوه ټانکرونه د اور لمبه شوي دي. د کراسنودور په سیمه کې د نننۍ اورلګیدنې علت چارواکو د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو برید پللی دی. رویټرز اژانس لیکي چې د اور لمبو شاوخوا 2000 متره مربع ځمکه نیولې وه. په پیښه کې د سر د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. دا د روسیې او اوکراین ترمنځ د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه ده. هغه جګړه چې اوس مهال پای ته رسیدو ته نړیوالې هڅې ډیرې ګړندې شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلال رم کرن تو کون کچھ ټول بجو روغ او صحت مند ویاسته. ز استاس شون کی تاسو ټول ته او زلبیا دی ول سم ټولګي کیمیا مضمون اوم لوسته شراغلاست و. ترانوز د کون کوزموج او تاسو نن نه یوز درسي موضوع ده کیمیاوي تعادل، چې د 55 سپې څخه پیل تر 40 سپې پورې دوام لري. څلورم څپرکی اوم لوستي. ترانوز د کون کو رازو کیمیاوي تعادل پیژنو. مخکې له دې چې موږ او تاسو کیمیاوي تعادل وپیژنو، موږ او تاسو د تر سره شوو تجربو په پایله کې دا څرګنده شوې ده او دا ښودل شوې ده چې ځینې کیمیاوي تعاملات د تعامل کوونکو برخو له بشپړېدو څخه مخکې دوی په ټپه درېږي، یعنی تعامل په نیمه درېږي، تعامل په بشپړه توګه نه ترسره کیږي. خو دلته دغه د پر دې اساس ولې تعامل نه تر سره کیږي، ولې په ټپه دریږي، یا هم د تعامل کوونکو کیمیاوي تعامل په جریان یا تعادل ته رسیدلې هڅه څخه نه وي رسیدلې. دلته د تعادل څخه مفهوم یا هدف چې شه دی، په دې باندې موږ تاسو بحث کوو. ګران زده کوونکو، لومړی کیمیاوي تعادل پیژنو. چې خپله کیمیاوي تعادل موږ تاسو وایو، که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کښې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي، عبارت د کیمیاوي تعادل څخه دی. د بېږي په توګه موږ او تاسو وینو چې دلته نایتروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی. په دې مرکب کښې که چیرې د تعامل څخه وروسته، یعنې په عین وخت کښې دوی په تجزیوي تعامل د دوی ترمنځ ترسره سوی دی، وینو چې د محصول مواد او تعامل کوونکو مواد دواړه د دوی سرعت په یوه اندازه اوسي او مساوي اوسي. دې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعادل ویلی سو. چې دغه کیمیاوي تعادل ځینې ځانګړتیاوې، ځینې خواص پر اساس هم کولی سو چې په مکمل ډول کیمیاوي تعادل وپېژنو. هغوی کیمیاوي خواص عبارت دي، مثلا کیمیاوي تعادل چې د خپله عموما همیشه په سرپټې لوښي کې رامنځته کیږي، تر څو محصول یا هغه اولیه موادو مقدار په هغوی کښې بدلون او تغیر رامنځته نه سي. دوهم کیدای سي ځینې وختونه د تعادل په جریان کښې د تعامل کوونکو او خپله د هغوی د لومړنیو موادو غلظت کیدای سي چې څه اوسي ثابت پاتې سي، ځکه د دوی ترمنځ څه رامنځته کیږي، تعادل رامنځته کیږي. دریم کیدای سي چې کتلست هم خپله د په تعادل باندې چې شي ولري اغیزه ونه لري، کیدای سي اغیزه ونه لري، خو یوازې تعادل د ته د رسېدلو په وخت کښې کیدای سي چې د هغوی وخت چې شي کړي لنډ کړي. نو په همدې خاطر وایو چې دا هغه ځینې خواص دي د کیمیاوي تعادل ده چې په دې ځای کښې چې شي کېږي ترسره کېږي. او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعادل ډینامیک خاصیت دی، چې دغه ډینامیک خاصیت او ډینامیکي طبیعت هم د په کیمیاوي تعادل باندې اغیزه لري. او بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو به موږ او تاسو د دې د کیمیاوي تعادل د کتلې د اغیزې قانون لرو، چې دغه قانون ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ته دا را زده کوي چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل کښې د کتلې اغیزه پر کیمیاوي تعادل باندې چې په ټپه درېږي یا تعامل په بشپړه نه مکمل کیږي هغه رایادي. دا قانون چې د ګرانو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره په 1846 زېږدیز کال کښې د ګولبرګ او واګ په واسطه سره چې دوه عالمان وه رامنځته سول. ده په خپلې دې قاعدې کښې موږ او تاسو ته ویله چې د کتلې د اغیزې قانون په نوم سره یاد کړه، او یا هم د تعادل د قانون په نوم سره یاد کړله، چې په دې قانون کښې وایي چې د کیمیاوي تعامل چټکتیا چې د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. د کیمیاوي تعامل چټکتیا د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. دا د کیمیاوي تعادل قانون سو ګرانو زده کوونکو. کیمیاوي تعادل مو وپېژندل. اوس راځو ځینې کیمیاوي تعاملات دي چې هغوی باید وپېژندل سي، چې عبارت د رجعي تعاملات څخه دي چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې هم لوستي دي، بیا هم یو مرور پکوو. رجعي تعاملات هغه تعاملات دي چې په دواړو جهتونو سره سرته رسول کېږي، یعنې دا چې لومړني مواد محصول جوړوي او محصول مواد بېرته په لومړنیو موادو باندې تجزیه کوي. دې ته موږ او تاسو تجزیې تعامل رجعي تعاملات وایو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو نایتروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. دلته موږ او تاسو څنګه پوه سو چې د دوی ترمنځ رجعي تعاملات ترسره دي؟ یو خو دغه دوه وکټرونه او غشه په واسطه سره موږ او تاسو پوهېږو چې دا یو تجزیې تعامل دی. بل په همدې ترتیب که چیرې د دوی محصول مواد ته موږ او تاسو بیا تودوخه ورکړو یوه اندازه، یا هم د یو کتلس پشتون کښې د دوی ترمنځ دوی څه شي سي تجزیه سي، دوی بېرته په خپل لومړني اعضاو باندې تجزیه کېږي. نایتروجن ورڅخه جلا کېږي او اکسیجن ګاز ورڅخه هم جلا کېږي. په همدې ترتیب کلسیم کاربونیت مرکب د کلسیم کاربونیت مرکب چې د بېرته په خپلو آیونونو باندې څه شي کېږي تجزیه کېدای سي. کلسیم کاربونیت که چیرې تجزیه سي، د دوی ترمنځ رجعي تعامل داسې ترسره کېږي چې کلسیم اکساید جلا سي، او په نتیجه کښې کاربون ډای اکساید به ورڅخه بیل سي. نو بېرته که چېرې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید یو له بل سره تعامل وکړي، موږ تاسو ته کلسیم کاربونیت مرکب په لاس راکوي چې دا د دوی ترمنځ یو رجعي تعامل تر راتو. ګرانو زده کوونکو، یو هم غیر رجعي تعاملات پېژنو چې دا هم هغه تعاملات ته ویل کېږي چې په یو جهت سره سرته رسېږي، لومړنی محصول جوړوي، خو په همدې شرایطو کښې محصول مواد یې خو محصول مواد بیرته په لومړنیو موادو باندې نشي تجزیه کیدلی. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ لکه کاربون چې د خپله د اکسیجن سره چې کاربون په جامد شکل سره پیدا کیږي د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، په نتیجه کې کاربن ډای اکسایډ په لاس راکوي. که چیرې موږ تاسو وګورو دا ډول بیا غیر رجعي تعاملات دوی نشي کولی بیرته چې خپله په لومړنیو موادو باندې چې شي تجزیه سي، محصول مواد لاس راکوي چې کاربن ډای اکسایډ، کاربن ډای اکسایډ گاز بیرته په محصول تعامل کوونکو مواد یا په لومړنیو موادو باندې نشي تجزیه کیدلی. په همدې ترتیب که چیرې موږ تاسو وګورو دوه مالیکوله، دوه اټومه هایدروجن د چې سره د یو اټوم اکسیجن سره تعامل کوي چې دواړه د ګاز په حالت کې دي. کله چې تعامل کوي دوی په چش باندې په اوبو باندې تجزیه کیږي. دوه مالیکول اوبه مرتبط محصول مواد په لاس راکوي، خو چیرې بیرته محصول مواد په لومړنی مواد باندې نشي تجزیه کیدلی. په همدې ترتیب زینک د سلفوریک اسید سره تعامل کوي چې موږ تاسو ګورو زینک سلفایډ په لاس راکوي، او هایدروجن کچیر وګورو دوی بیرته خپل په لومړنی مواد باندې نسی تجزیه کیدلی. چې دې ته موږ تاسو غیر رجعي تعاملات وایو. زده کوونکو د غیر رجعي تعاملاتو څخه موږ تاسو راځو وروسته یو هم د تعامل تعادل، چې موږ تاسو مخکې هم ولوسته که په یو تعامل کښې د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي، دې حالت موږ تاسو تعادل ویلی سو. خو یو هم فزیکي تعادل وایو، چې فزیکي تعادل بیا خپله په یو فزیکي تعامل کښې د دواړو جهتونه د دواړو خواوو، یعنی تعامل مواد او محصول مواد دواړو جهتونه سرعتونه یو له بل سره چې شي اوسي مساوي اوسي، عبارت ده فزیکي تعادل. تعادل څخه دي لکه تاسو چې د اوبو په تجزیه کښې وینئ چې د اوبو دغه تجزیه کول خپله په یو سرپټ لوښي کې چې سوې ده ترسره سوې ده، چې په دې تجزیه کښې موږ تاسو وینئ چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره په یو سرپټ لوښي کې داسې ترسره سوې ده چې په نتیجه کښې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي، چې د دوی ترمنځ خپله یو رجعي تعامل ترسره سوی دي. تعامل مواد او محصول مواد دواړه طرفونه یا دواړه جهتونه سرعتونه چې دي یو له بل سره مساوي دي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د دې لپاره موږ تاسو د تعادل یو ثابت لرو، چې هغه د تعادل ثابت مساوي کېږي په کیو سي سره، چې کیو سي خپله موږ او تاسو ته د تعادل ثابت را یادوي، چې دلته سي په توان د سي یا مثال د یو اټوم غلظت اوسي. په همدې ترتیب اے ضرب ډي تقسیم پر اے ضرب بی سره کېدی چې د دوو نوو موادو ترمنځ د هغوی غلظت په همدې طریقه سره چې شکو موږ او تاسو لاسته راوړو. نو دغه کیو سي او کی سي چې د خپله د تعامل دواړه طرفونه یعنی ښې خواته کېدی سي چې حرکت وکړي داسې راشي. او موږ او تاسو کولی شو چې په دې سره مثالونه هم حل کړو. راځو ګران زده کوونکو، لومړی په تعادل باندې هغه اغېزمن عوامل یا دلی شاتلیه اصل وایو، چې کوم اغېزمن عوامل دي او د چا له خوا څخه منځته راغلي په هغه باندې بحث کوو. بیا راځو موږ او تاسو مثالونه به هم حل کړو. په دې برخه کښې موږ تاسو هغه اغېزمن عوامل لرو چې هغه عبارت د غلظت د بدلونونو اغېزه ده، چې کېدای سي د غلظت بدلونونه هم یو اغېزمن لامل اوسي په تعادل باندې. بل هم د فشار اغېزه یا هم د حجم بدلون، په حجم کې تغیرات او بدلون راتلل، او د تودوخې د درجې اغېزه. څلورم هم د کتلستونو اغېزه، چې هر یو یې په ترتیب سره موږ تاسو لولو. لومړی راځي ګرانو زده کوونکو، د غلظت د بدلونونو اغېزه ده، چې په دې باندې بحث کوو. که چیرې موږ تاسو وګورو خپله په یو کیمیاوي تعامل کې، که چیرې په تعادل کښې یا هم د تعادل په حالت کښې قرار ولري، د تعامل یوه برخه پکې زیاته سي، دلته تعادل له منځه ځي. دلته تعادل له منځه ځي ځکه چې دلته تعادل موږ او تاسو ویل چې د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي. نو که چیرې دلته یو تعامل د تعادل په حالت کې وي، خو یوه برخه پکښې زیاته، یا محصول پکښې زیات سي یا تعامل پکښې زیات سي، په دې کې یو برخه زیات سي، د دوی تعادل څه کېږي له منځه ځي. داسې چې که تعامل کوونکي مواد زیات سي نو تعامل ښي خواته، او که تعامل کوونکي مواد کم شي تعامل کیڼې خواته حرکت کوي. نو همدا ترتیب سره محصول هم ورزیاتېږي، تعامل چپې خواته، او که محصول کم شي نو تعامل بیرته ښي خواته چې شي کولی سي حرکت کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، نایتروجن او اکسیجن ګاز ترمنځ هغه د غلظت د بدلونونو اغېزه موږ او تاسو ښيي. که چیرې د محصول دې طرف زیات شي مخ پر ښي خواته حرکت کوي، او که چیرې دا طرف کم شي مخ پر کیڼې خواته دوی څه شي کوي حرکت کوي. د مثال په ډول موږ ته یو مثال یې را کړی دی. په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي چې د نایتروجن ګاز چې د څلور مول د مولونو شمېر را کړی دی، څلور موله. په همدې ترتیب سره د نایتروجن د مولونو شمېر د اکسیجن د یو مول، او په همدې ترتیب د نایتروجن هایدروجن ډای اکسایډ سلور مول دی، تاسو د دوی چش پیدا کوي، د دوی هغه غلظت پیدا کوي. نو موږ دا سرازو د دې د غلظت د بدلونونو په دې ترتیب سره داس پیدا کوو چې فورمول لرو چې خپله کاسي مساوي کیږي. د دوی د عنصرونو هغه د مولونو شمیر پر اساس باندې فورمول مو جوړ کړ، د هرې کمیت پر ځای باندې خپل چش وځ کوو، قیمتونه وځ کوو، د نایتروجن د اکسیجن او پر دې ترتیب د نایتروجن مونو اکساید پر ځای قیمتونه مو وځ کړل. بلاخره کله چې مو قیمت وځ کړ، په نتیجه کې موږ تاسو دی وینو چې د مربع د لاندې طرف ته چې مو د اکسیجن د نایتروجن قیمت یو زر بیس لور مساوي په څلور سره کیږي. څلور مربع مو څلور مو مربع کړ، شپانس پر څلور مو تقسیم کړ، مساوي په څلور سره سو. چې دا موږ او تاسو کولی شو چې د مختلف مرکباتو د دوی هغه د غلظت د بدلونونو اغیزه په همدې ترتیب د دوی غلظت چې شکو لاسته راوړو. یو بل عامل هم ګراز د کوم هغه د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون دی چې په جامدات او مایعات باندې د فشار اغیزه زیات وخت ډیره کم وي، خو په غازات باندې فشار ډیر اغیزه لري. نو د فشار لږ تغییر هم د تعادل حالت چش کولای سي، لمنځه وړلای سي. نو که په یو سیستم باندې فشار زیات سي، تعامل چټکتیا هغه خواته زیاتیږي، خو که چیرې په یو سیستم باندې فشار کم سي، نو په هغه خواته په هغه ترتیب سره د دوی حجم چش کیږي کمیږي، ځکه د فشار په زیاتېدو سره د دوی حجم چش کیږي کمیږي. نو دا هم د فشار اغیزه وه. او په همدې ترتیب یو هم نزو د تودوخې د درجې اغیزه وه، چې ګران زکوونکو د تودوخې درجې په زیاتېدو سره کیدای سي چې موږ او تاسو مخکې هم لوستي وي د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا راته بیان کړي، یا راته وښي کیدای سي چې هم د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا شي خواته د تعامل شي خواته، او د اگزوترمیک تعاملات چټکتیا بیا کومې خواته کینې خواته زیات سي. یعنې که چېرې موږ او تاسو اندوترمیک وایو، لکه په لاندې مثال کې تاسو ګورئ، نایتروجن ډای اکسایډ او نایتروجن مونو اکسایډ او اکسیجن ترمن تعامل داس تر سره سوی ده چې دوی کمی خواته د تعامل وشی خواته د اگزوترمیک تعامل چې سوی ده، د اگزوترمیک تعامل تر سره سوی ده. خو د تعامل و چپ طرف ته بیا تاسو وګورئ، بیرته که چیرې موږ تاسو دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکړو، د تودوخې په واسطه سره دوی پر دوه مالیکول موږ ته څه په لاس راکړي، نایتروجن مونو اکساید په لاس راکړي. نو په همدې ځای کښې موږ تاسو وینو چې دلته تعامل د چپ خواته و کومې خواته د ښي خواته و چپ خواته څه سوی ده، زیات سوی دي. اندوترمیک تعامل څه سوی دي، تر سره سوی دي. رازو ګرانو زده کوونکو، یو بل عامل اغیزه دا وه چې د کتلستونه اغیزه وه، چې خپله کتلستونه هم کیدای شي چې د تعادل په ثابت سره او د تعادل په موقعیت باندې یو اغیزه هیڅ اغیزه ونه لري، ځکه کتلستونه چې دي د فعال کوونکي انرژي د کموالي لامل ګرځي، کیمیاوي تعاملات چټکوي، چټکتیا ورته بخښي، او ما تعادل ته د رسېدو وخت چې شو کوي لنډوي. لکه تاسو په دې مثال کې چې وینئ، موږ او تاسو وینو دلته سلفر ډای اکساید او اکسیجن سره تعامل کوي، د دوی ترمین چې یو رجعي تعامل یا هم کیمیاوي تعادل رامنځته سوی دی، چې دواړه طرفونو ته موږ او تاسو ګورو د دوی هغه کتلست چې د هیڅ اغیزه یې نه ده پرې کړې. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست ارزونې ته راورسېدلو چې دلته یو څو سوالونه مطرح شوي دي. رجعي او غیر رجعي تعاملات کوم تعاملات ویل کیږي؟ په تعامل باندې اغیزمن عوامل کوم دي؟ ویل کی دریم د غلظت د ثابت مادې ده ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجو روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکاینونه، چې د دوه اتیمې صفې څخه پیل تر یو نویمې صفې پورې به دوام ولري. الکاینونه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې الفاتیک مرکبات وویل چې د هغوی د ډولونو څخه یو هم الکاینونه وه، چې الکاینونه خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري او د دوی د الکینونو لمړی مرکب چې د هغه خپله یا اسټلین مرکب ده چې عمومي فرمول یې مساوي د CnH2n-2 سره چې ان دلته کېدای شي چې دوه یا هم له دوه څخه زیات قیمتونه واخلي چې موږ او تاسو بل لمړی مرکب شته اسټلین او د دوی هر ون کېدای شي چې دوه یا سو دریګونی دوه یا سو مالیکولې دوه او یا هم دریګونی یا هم سو دریګونی اشتراکي اړیکې جوړې کړې او کچيري الکینونه څخه د هایدروجن دوه اټومه جلا سی بیا د هغوی اړوند الکینونه لاسته راځي او د الکینونو یو دوه دریګونی اړیکې کېدای شي چې ولري نو راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د الکینونو جوړښت ته چې په الکینونو کې خپل یو بنسټیز لامل هغه د هغوی په مالیکول کې د هغوی درې ګونی اړیکې دي چې د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونی اړیکې شتون لري چې په دې جوړښت کې درې جوړ شوي یا درې جوړه ګډ شوي الکترونونه چې دي شپږ الکترونی اړیکې لري یعنی د شپږ الکترونیکي اړیکې په اساس په دې ځای کې برخه اخیستې ده او د کاربن د اټومونو ترمنځ درې ګونی اړیکې جوړې چې د دوی چې دي د اس پی هایبرید سوینی په شکل کې د اس پی هایبرید په حالت کې دوی شتون لري هر یو یا هر یو یو د سیګما یو اړیکه لري چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي د اړیکو ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه ده او په همدې ترتیب سره دوی چې دي د کاربون د اټومونو ترمنځ د پی دوه نه هایبرید شي اوربیتالونه د اس پی په اوربیتال باندې په عمود ډول یو نوي درجه زاویه جوړه کړې ده او دویم کاربون چې تاسو وینئ هغه بیا د پی د اوربیتال سره په موازي ډول وجود لري چې د دې اوربیتالونه هر جوړه څنګ پر څنګ کېدای شي چې یو په شوسي ننوتی اوسي لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینې یعنی داخل اوسي او د دې ترمنځ د پای اړیکه جوړه کړې ده چې درې ګونی اړیکه د یوې سیګما اړیکه او یا هم د دوو پایل اړیکه څخه چې شوه ده جوړه شوه ده او دې چې د اس پی هایبرید درلودونکي دي او د الکینونو هغه جوړښت چې موږ تاسو ولیدل او تر ازو د الکینونو ایزومیرونه ته چې د الکینونو ایزومیرونه سره ډول دي د الکینونو ایزومیرونه الکانونه ایزومیرونه چې تکرارونه تكون کو هغه د کاربونی زنجیر په جوړښت او هم په زنجیر کې د درې ګونی اړیکه په درلودلو سره د دوی په موقعیت پورې اړه لري یعنی د الکینونو له ایزومیرې سره څه لښته ورته دي خو د سیس او د ترنس ایزومیرې دوی نه لري د سیګما د دوو اړیکه په اساس جوړ شوی دي او د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د اس پی هایبرید درلودونکي دي او په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه درجه چې د یو سلاتیا درجه ده په یو مستقیم خط باندې دوی ځای پر ځای شوي دي او یو لومړی مرکب چې د هغه اسټلین ده چې اسټلین خپل یو خطي مالیکول غوندي یا مالیکولي جوړښت لري خطي مالیکولي جوړښت لري او په همدې ترتیب اسټلین او پروپاین ایزومیرونه نه لري رازو ګرال زکونکو د الکینونو ایزومیري ته چې دوی چې د الکانونو ایزومیرې چې د کاربونی زنجیر په جوړښت او د هغوی په زنجیر کې د هغوی د درې ګونی اړیکې ځای پورې اړه لري یا هم د هغوی په موقعیت پورې اړه لري چې د کاربون د دوه اټومونو په واسطه سره دوی منځ ته راځي او د الکینونو له ایزومیرې سره دوی څه لږ څه ورته والی لري خو دوی چې د سیس او د ترمس ایزومیرې نه لري او د دوی د دوه کاربونونو ترمنځ د سیګما هم د دوه اړیکو پر اساس جوړ شوي دي د اس پی هایبرید درلودونکي دي چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي او د یو مستقیم خط په ډول سره دوی منځ ته راځي او مالیکول خطی دی او په همدې ترتیب لومړی مرکب یې اسټلین و چې موږ تاسو ویل او اسټلین او پروپاین چې د ایزومیري نه پکښې لري خو بیوتاین پکې ایزومیري لري لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو د بیوتاین ایزومیري حالات وینو چې د دوی هغه جوړښتیز فرمولونه چې دي یو له بل سره توپیر لري خو مالیکولي فرمولونه یو له بل سره ورته دي یعنی یو شان دي ګرانو زده کوونکو د الکینونو نوم ایښودنه وایو چې د الکینونو نوم ایښودنه چې و موږ تاسو ویل چې دوی چې دي الکینونو ته ورته یعنی یو څه هغوی ته ورته نوم ایښودنه په اساس یو څه ورته دي نو په همدې اساس موږ تاسو کچیرو ګورو دي په اشتقاقي ډول سره د دوی نوم ایښودنه لومړی د الکین ګروپ د اسټلین مشتق ګڼل شوی دي نو په همدې اساس موږ تاسو داسې وایو کچیري د اشتقاقي نوم شدن پر اساس وګورو د اسټلین دوی دی نوم شدن په دې ځای کې د مرکب نوم داسې کو چې ایتایل اسید او کچیر د یو پاک په طریقه سره بیا د دوی نوم شدن وکړو نو موږ تاسو وینو چې د دې مرکبات مثال هغه ور زنجیر انتخاب سو د کاربن او کاربن تر منځ ری ګونی عالی کو ټاکل سو په دې ترتیب نه شماره ګوتاری کیږي ورسره دا هغه څه موږ تاسو د ماویزینو مخلو یا د کوچني پاتشینو او د لوی پاتشینو مخلو اخلو په پایل کې ټول مرکب نو مخلو دا چې دا د کاربن او کاربن تر منځ ری ګونی اړیکه د نمبر تاسو د ان ای ځای باندې د وای ان ای کلمه اضافه کو نو وای چې په دریم کاربن باندې میتایل زکه دی او میتایل هم اویزه نصف شوه ده په دریم کاربن باندې میتایل او پر اول کاربن باندې څو ګونی اړیکه د درې ګونی اړیکه وجود لري نو موږ وای تاسو وای چې پر اول کاربن باندې بیوتاین یا هم داسې ویلای شو چې پر دوه مثال کې به تاسو ګوري دا چې دوه درې ګونی اړیکه کېدای شي چې د ور زنځیر په هر موقعیت کې کېدای شي چې غوره کړي نو په همدې اساس موږ تاسو لومړی وای چې دوام کاربن باندې بیوتاین دا رقم د دوی کولای شو چې د دوی نوم شودنه ساره کړو. تاسو د القانونو فزیکی خواص د چمور تاسو د القانونو نوم شودن وویل او سرازو د دوی فزیکی خواص وایي القانون چې دی فزیکی خواص د القانونو خواص د لر سوارته دي او هغه القانون چې له دوه څخه تر څلور پورې د دوی د کاربونونو شمیر یعنی د دوی د اتومونو چې دی هغه د غاز په حالت کې وجود لري د 50 خبیا تر شپږو پورې کې رئیس چې دوی کاربونونو چې دی د مایع په حالت کې وجود ولري خود شپانه څخه پورته دوی چې شته په جامد حالت کې شتون لري او په همدې ترتیب ایسلین چې د هغه یو سلو درې درجه سانتی ګریډ کې پیښه دو راځي خو ایسلین چې د بیرته کېدای شي چې په منفي درجات یا اشاریه 15 درجه د سانتی ګریډ کې چې شي په ایشه دو راځي نو هم دې ترتیب سره دوی چې په اوبو کې د کچنی القانونو د حل کېدلو قابلیت لري چې د ایزولوګ او د القانونو او القانونو په نسبت دوی چې زیات دي نو دوی حل دل خو بیا هم دوی چې په اوبو کې لږ څه حلیږي یعنی لږ څه حل کیږي او په دې ترتیب دوی چې په کچنی القانونو باندې د حل کېدلو قابلیت هم لري زګرول ز کون کو د القانونو کیمیاوي خواص ته چې فزیکی خواص مو راو تاسو ول وستل دا چې دوی چې دي کیمیاوي خواص د دوی د درې ګونی اړیکې په ځانګړتیا سره یعنی د کاربون د اټومونو ترمن دوی د اس پی د اس پی هایبرید په دلو دلو سره او هم دا ترتیب د دوی تعاملات دي د هغوی د ډل څخه یو هم د القانونو ځانګړتیا ده چې کولای شي جمعي تعاملات سره ورسي کو د القانونو تعاملات دي هغه کېدای شي چې په دوو پړاوونو کې دا ستر سره سلو په لومړي پړاو کې کېدای شي جمعي تعامل په درې ګونی اړیکه کې تر سره سي چې الفین او د هغه مشتقات لاس تور سره راځي او په دویم پړاو کې کېدای شي اولفینونه د هغه د تشکیل شوی مشتقات او یعنی په قانون او د هغه په مشتقات باندې کېدای شي چې شو عمومي بدلون عمومي نو په دې خاطر از عمر او تاسو د انسټلین هغه کیمیاوي تعاملات چې جمعي تعاملات دي چې موږ تاسو په دې ځای کې وینو د دې جمعي تعاملاتو کې انسټلین راځي د برومین سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د برومین د اوبو رنګ چې د هغه له منځه تللی دا او د سوګني اړیکې توصیفي تعامل موږ تاسو ته ورو ورو د دې ترمنځ چې شکیږي تر سره کیږي د ډای بروم او ایتین په نوم سره یو مرکب په لاس راکی خو کچېره د القانونو هغه هایدروجنیشن تر اوسه ډیر سو د القانونو په هایدروجنیشن کې بیا ګران د کون کو تاسو وینئ چې د القانونو پر نسبت دی ورو ورو دلته تشکیری عمل تر سره کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینئ د ایفین په نوم سره یو مرکب تشکیری لاس راکی ځکه چې دلته موږ تاسو وایئ چې د القانونو چې شو ول القاین د کیسپلین هایدروجنیشن سو نو ځکه په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې دلته چې په لاس راکی تعامل ورو ده او په نتیجه کې د ایتین په نوم سره یو مرکب تری لاست راځي خو کچیر د القاینونو هغه پولیمرایزیشن ته ځیر سو د پولیمرایزیشن کې دی کولای شي چې د کتلونو کتلستونه په شتون کې یو لبل سره تعامل وکړي او د شرایط په پام کې نیول سره کېدای شي چې بیلا بیل مرکبات شي ستري لاست راځي نو په دې ترتیب تاسو ګوري په دې مالیکول کې ایسټلین د بل ایسټلین مالیکول سره تعامل کوي په نتیجه کې بیلا بیل مرکبات لري لاست راځي او په همدې ترتیب یو هم د القانونو تعویزي تعاملات ګران زکون کو چې اسټلین مالیکول کولای شي چې د غدمونو الکالیا مشتقاتو د هایدروجن د اټومونو او په همدې ترتیب د فلزات سره شو کړي تعامل وکړي او په نتیجه کې شي د دوی د اسټلین او د هغوی ترمن مثال تعویزي تعامل تر سره شي او د اسټلین او د غدمونو الکال مشتقات چې د هایدروجن د اټومونو د قوی الکالیو د اغیز له امله یعنی د الکلی فلزات امایدونو په مایع امونیا کې کېدای شي چې د الکلی فلزات په واسطه سرچش شي یو تعویزي تعامل ترسره کړي او په نتیجه کې اسیتلایدونه ورڅخه چشي شي لاسته راوړل شي. لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکه شي ویني موږ تاسو القانونه دي د تیزابو په توګه د دې سرچش کوي د تیزاب په توګه دلته عمل اجرا کوي او قوي الکلی ته چې خپل پروتون اور کوي یا پروتون اور کړي دي اسیتلایدونه یا هم د مالګ په شان یو نو مرکبات چې شکل ورڅخه لاسته راځي چې د اوبو په واسطه دوی چشکیږي هایدرولیز کیږي او د اسیتلین تیزابي خاصیت د اوبو څخه ضعیف ده او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو خو د اتلین او د ایتان په نسبت بیا که چیرې وګورو دوی د دوی القانونه چې دي یو په مکمل شکل اسیتلایدونه ورڅخه تشکیږي لاسته زده کوونکو یو هم موږ او تاسو ویل چې د القانونو د کورنۍ څخه لومړی او ساده مرکب یې اسیتلین وه چې خپله اسیتلین څه ډول ځانګړتیا لري دا به وایو خالص اسیتلین چې د هغه په یو صورت بوی نه لري خو د اسیتلین دغه بد بوی چې د کېدای شي چې دا د کلسیم کاربایډ څخه ترې لاسته راسي یا منځته راسي او هم په هغه کې د هایدروجن سلفاید او فاسفین د مخلوط په شکل هم کېدای شي شتون ولري چې دا بد بوی کېدای شي د هغوی څخه وجود ولري او اسیتلین چې د اسیتلین مرکب یا مالیکول په اوبو کې په منحل دي په اوبو کې حلیږي خو بیا هم دا چې اسیتلین په مخلوط ډول وجود لري نو د اسیتلین مخلوط چې د هغه له هوا سره کېدای شي چې د چاودیدونکو خاصیت درلودونکو وینو په همدې بنسټ خپل د اسیتلین سره د کارول په وخت کې باید ډیر احتیاط وسي ځکه د اسیتلین د سوځیدو څخه کېدای شي چې په ډیر اندازه تودوخه چې هغه تقریبا 1200 کالری ژول پر مول ده کېدای شي چې شي تولید شي نو په همدې اساس بل د اسیتلین چې د موږ تاسو مخکې ویل چې د القانونو لومړی مرکب ده په ډیره ګرمه لمبه سره په هوا کې سوځيږي او 300 درجه سانتي ګراد تودوخه چې کوي تولیدوي نو کولای شي چې اسیتلین د فلزاتو په پرې کولو کې د په ویلډینګ کاری کې یا هم په ویلډینګ کولو کې د فلزاتو استفاده وسی او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د مرکب ته موږ او تاسو مثال دی یو اسیتلین احتراق د ځیر سود دی په کیمیاوي خواص او کیمیاوي تعاملات کې دوی چې دی په آزاد هوا کې احتراق کوي او به کاربن ډای اکساید او یو اندازه چې ورڅ خلاص ترازي انرژي ورڅ خلاص ترازي او د دې جمعي تعاملات چې موږ او تاسو وینو دوی چې دی د هایدروجن سره تعامل کوي په نتیجه کې په لومړي پړاو کې یو اسیتلین مشتقل اثر کوي اس په دوام پړاو کې موږ او تاسو چې په لاس راکې ایتان تشکیل کی او یا هم ایتان په لاس راکړي اوړو کله چې تکونکو اوس موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې ارزونه تر اخلو چې پرځونه کې خصوص سوالونه مطرح شوي دي تاسو به دې ته ځواب ورکړي مننه ګرانو تکونکو اوس موږ او تاسو نن نه ورځ درسي موضوع په همدې ځای پاتې ورسې تر بیا راتلونکي لوس پوری شي چاره ولري
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشي د ازادي ملمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملمه ده فرزانه د کابل ولایت او خپل نمرنۍ زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کې کړې دي فرزانه د کابل په هانتون د ژبو او ادبیاتو په هانځای لسته خو لورو جوړو د غډک سفر د فرزانه څنګه و اوسغه په کوم کارونو مصروف ده لیکوالي او شاعري کله پیل کړی ده نن د زده ملما پروګرام کې درې هم د پښتني کوو د دوی نه به واورو او هم درنګ د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړی دي دغه پړه به هم له فرزانه روسه د پروګرام په پای کې واورو فرزانه ستړي مشي مننه لدی چې وخت پرې خو د چ موږ سره خبري وکړي راځه د خپل زده کړو پړه باندې ته ډیر وایي چې مدلته کوم یادونه وکړه چې تاسو د پغمان لسولې په چارباغ کې لیک زده کړې دي د خوانځي د نمړې ورځې په اړه درته وایا چې چا خوانځي ته وړې وی شوق د لز دکړو سره څنګه و یو بل چې ما ساسه په بیوګرافي کې وګتل دا چې تاسو دولس کالا مکتب په ډیر کم وخت کې والی دی د دې شوق علاقه په اړه مرته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره واوریم. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې دا یو ډېر جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشري لور وم، مشرم په ټولو کې لما څخه لویا نورونه خویندې نه و، نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و. یعنی بخی او جالبه شی و کنه ځکه مونږ به مهاجر و، بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنی تقریبا د څلورو پنځو کلو به وم او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږو، نو یوه ورځ بیرون ووتلم. خو طبعا وړو ماشومانو سره مساتري کوله، دلته په ساتریو پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې دی او بخی دی پولی په سر باندې او کتاب یې خیره او به روانې دي بیالوه او د بیالې د پولی په سر باندې او کتاب یې خیره. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخیسته بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه څنګه، بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کور ته. کور ته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی، وایم نه پوهېږم، د پولو په سر پروت وم راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب ور وښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا که، نو هغه راته ویل چې دا به دې چا وي. بیا داله چې کور ته مو د کاکا زوی راغی که نه وړکی وغه، هغه ویل چې دې د ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس دې ما کتاب بېرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځاتي دلته مې په ژړاګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده، وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تاته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تاته له بازار نه بل کتاب را وړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نما زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې، په هماغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنی سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب وه او زما د املا او د زده کړو پیل وه. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته، مور به مې هره ورځ ما ته یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستل ولیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. وروسته به زه مسجد ته تللم، مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلې وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله کې تنبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده، وایم زده مې ده، ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلې خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو ماتنی په خپل په میز په سر باندې پروت و یو کتاب، نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلې خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کېنو، چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو موږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کېنو. او هغه کوم اداري اجراات چې و هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونه کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو څلور کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده.
یعنی شپږ کاله مکتب مو ویلی ده؟
او مننه خیر اوسې. څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې، ویلې به چې مثلا ته څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل زده کړو خدای دی و پیژندل موږ زده کړو نور ته نشي کوله مکتب ته لاړ شي. نو له دغه ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم نه پوهیږم ولې ستاسې یو ذهنیت را سره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي، کنه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به، یعنی ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز و، کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې به ویلې چې لور مکتب څه کوي، چلی مکتب څه کوي، یا بېلاري کېږي یا څنګه، خو خبرې وي په هغو وختونو کې او ډېرې زیاتې وي په کلو کې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي، ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه. بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه داسې امتحان ورکوم بل سم ته
ریاضي دې څنګه زده کوه؟ لکه ریاضي، هندسه، مثلثات په خصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی. او که زه درته رښتیا وایم زه خپله بګې ډېر زیات تنبله وم. دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي. په خصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول. تاسو څنګه دې ته امادګي نیوله؟
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی، یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ، لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ، ولسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه وه، چې یعنې له ما نه به په ډېره لوړه سویه امتحان اخیسته. بس هم څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی وه، ډېر به له هغو نه پوښتنې راوستلې. یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیاب یې. نو ریاضي دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله. دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پروفیسوره وم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بېرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره ومه. خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وي، یا کله یوه کورسونه پکې ډېر نه وي، یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدلې یا څنګه قصر وه. خو مقصد ښه و، نو ځان مې تېراوه.
بیا د خوښې کوم مضمون دی و په جلا جلا د مکتب هم ویلې، خو بیا مطمئن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاوې ستا کوم مضمون خوښېده؟
او بالکل ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و، او قرآن کریم هم حفظ کړم. نو ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و، دا به مې ډېر زیات لوستله. او خصوصا په دغه مسابقو کې، دیني مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه، د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دو کې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ، او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات راباندې ګران ده. بل مې چې خوښ و، پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
پښتو مو یاده کړه،
مضمون د شاعرانو ژوندلیکو دا شی به مې چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوه، یعنې ډېره به ورسره خوشحاله وم.
پښتو مو یاده کړه فرزان جان، پښتو مو یاده کړه چې دا پښتنه مېره نه شي. د شی بیا ادبیاتو ته لاړې، د همدې پښتو مضمون سره شوق و که نه کانکور کې بل څه موضوع وه، یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات ته لاړ شي، یا دغه شوق؟
دا به ستا ټوله قصه وکړم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا وه، هغه دا وه چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه. مثلا کله به چې ما متن لوسته، ټول صنف به چپ شي، ټول به غوږ غوږ وه. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنی له مخې مې کتاب روښانی کوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیسته ویلې به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې به یې ویلې. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پر می راغلی کنه، نو پلار ته مې ویلې چې دا خو پغمان ده، یو لرې کلی ده، هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولم او کامیابېږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې، او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده. خو راځه یو امتحان به ورکړم، مقصد چانس به وازمایم چې څه شی کېږي. نو همدا و چې ما د کانکور پر ما واخیستله. په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم، نور چی نشته ورته. نو کانکور پر ما چې واخستل، کانکور پر امتحان کې نستم، خو خیر پوښتنه مې زده وي او څه مې نه وي زده، خصوصا په ریاضیاتو د شانو باندې ډېره نه پوهېدلم، خو تور مې کړل نو او پیچتمه یې مضامینو، مثلا دینی مضامینو، ادبیاتو د موضوعاتو کې بیا خوم، خو څه مې حل کړل څه مې نه وي زده کنه. دا خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول سره مخ وي،
بالکل.
خو کله چې نتیجه راووتله، مثلا زموږ په کلي کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی وه او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیابه وم، چې دا نو بیا ډېره زیاتره د خوشحالۍ ځای وه چې کله راباندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیابی. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نه زړه و، مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به ووایې څنګه به شي، اوس غواړي چې پانتون ووایي که نه تعجیل اخلي که نه خوشي کوي پرېږدي، یعنې دا قصې تر یوې هفتې پورې هم دا تلې و راتلې، که نه چې اوس سفتې نه هم وکړم پانتون کې، که نه وروسته له هغې مې پلار راته ویلې چې راځه لور سفتې نه هم وکړه، یو څو ورځې ورشه، بیا که چېرته نه تللې یعنې نه شوی تللی، بیا به پس له هغه نه تعجیل واخلې. وایم ښه هم داسې به وکړو. نو لومړی ځل زه لاړم پانتون ته، او ډېره له لارې سره هم بلده نه یم، ځکه او کورملری و ډېر کار ته نه تللو، ډېره بلده نه وم. نو خیر پلان مې راسره لاړه، سبتې نام مې وکوه. نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم، په دې لاره کښې م ډېره ښه بلده شوم، موټرو سره م بلده شوم. نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې، پلار مې راته ویل چې لور اوس تعجیل اخلو که ویلی شي. وایم نه پوهېږم، زه وایي لور تکړه یې، همداسې زه و راځه، نو څوک دې څه کوي، ته خو نامختاله یې قچلی، همداسې زه و راځه، خپل درس دې وایه، چا سره کار مه لره. نو همغه و چې بیا ما خپل زده کړې پای ته ورسولې، که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاص
کړم. څو ساعته لاره وه ستاسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کاوه. یو نیم ساعت
کرایه دی بیا څنګه کوله؟ دا مصارف دې چا ورکول؟ ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي، که څلور کاله حساب کړې دا خو ډېرې پیسې راځي.
هو بالکل ډېرې پیسې راځي، خو د چا خبره، یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې، که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځان ته راغواړې یا ټکسي کې ځې،
پیسې اخلي. یو دا وي چې بس کې ځې، که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم، پنځه روپۍ به مې ورکولې، او دې خوا ته به هم یعنی داسې به تللم چې پیسې راباندې ډېرې را نه شي، مصارف یې ډېر نه شي.
کلم داسې شی وو چې پیسې در سره نه وي، پوهنتون ته نه تللې یا تللې ملګري دو هلته، لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي، کافیانې اخلي یا نور ځې خوراکونه کوي، تا سره پیسې نه وي، یا زړه دې ورته شوی ویل چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بلستنې سره پښې غځوم دا درس وایم، دا ډېره ده. کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه در غلی چې پیسې به را سره نه وي، ځکه چې یو خو مې پلار بې پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت، کله دې هغه ډېر کم ماش وه، ډېر کم ماش وه، بې حده کم ماش وه، مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورو خو ستا مصرف به درته درکوم، کنه داسې نه وه. پلار مې نه مخته خپل کار کاوه، ښه و ژوند مو ښه مخته ته، خو بل دا وه چې ما په کور کښې شاګردان درلودله، وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده، هماغه فیس هم ما ته بس وه، بیخي بس وه، مګر دا واقعیت وه چې پیسې به راسره ډېرې وي، ډېرې به نه یعنی د خپل مصرف په اندازه به راسره وي، خو هېڅکله مې هم اضافه خرڅي نه کوله، یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم، هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم، یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم، بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و تلمه او راتلمه، ټول به راته حیران پاتې و، وای دا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کښې نه ویني، بس همدانه شي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کښې بې وخته ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه، او که چېرته ما لږ پوهنتون کښې ګرځېدلې ومه یا خو او دې خوا مې ساعت تېر کړی و، نو په ما ډېره ناوخته کېدله، که نه په ما به شپه کېدله، نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه.
د خویې د ورونو په اړه درته وایه، کورنۍ کښې
په همدې ډېر څه کې تېر شي چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته.
د کورنۍ په اړه درته وایه، خویندې ورونو په اړه درته وایه، تنه کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرې، هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي، او د چا خو تعلیم په نیم کښې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته؟
خوراکانی خو می 15 خوراکانی دی او بدبختانه وایم که څنګه خو یوی خور می هم مکتب خلاص نکه ځکه همدا چې طالبان راغلل نو ایوه خور می په ولسم کې و څوک په لسم کې و څوک په نهم کې و څوک څلورم کې و او ایوه خور می وستریم کې دی ایوه بل په شپږم کې ده نو دغه ټول درسونه پاتې شول او یو می ورورک ته چې هغه شکر لسم کې ده اوس او ټول په کور دی او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو
فرزانی که پدر رته وایس زکه چې تاسو کلیوال ژوند کارای ده خار مو هم کتلې پانتون دتله لیاست یالته مو خرینجونو سره هم ناسته ولاړه کړي بیرته په کلی کې د کور کارونه بیا دند از دکړه د ټول کارونه یعنی یو څه چې یو انجلی یو افغان انجلی بیت ولري هغه کیفیتونه ورته وي ټول تاسو کې شته بیا په کلی کې د دغه ډول انجنونو لکه ساسي په څیر باندې په ټول کې هغه انجنونو چې زکړیم کړي وي هغه د کلی کې ورتیاوي چې وي هغه موږ ټول زوي د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وي لکه کورنۍ غواړي چې خپلو زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي او که نه د دوی په اړه نظر بل څه ده
ډیره دقیقه نه پوهیږم مګر دلته خلک پخوا به یې که زده کړو ته ارزښت نه ورکوه خو اوس بیا زده کړو ته ډیر ارزښت ورکوي یعنی مثلا که زه خپل ځان په اړه ووایم یو وخت چې زه پوهنتون ته نه تلم کنه خو طبعا اول کې ډیر زیات مخالفتونه وه ویلې چې نه دزي بعد ده خلک خبرې کوي دا ده هغه ده مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړه پوهنتون ته لاړم یا مې وظیفه واخیستله یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم زه یو څوک شوم بیا ډیر زیات د قدر وړ شوم اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی یا استاد په خزای باندې کینوي یا حتی د مشرانې ښځې دا توشک راته داسې په لاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته ما څنګه کې کینه ما سره کینه یا د تا خبرې راته ډېر زیات ارزښت لري یا کله چې یو فاتحه یو څه وي هلته زه قرات وکړم یا دین په اړه باندې وغږېږم ټول راته ډېر زیات غوږ وي یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی بې حده ډېر شوی دی یا د خپلې شاګردانې مې چې وي شاوخوا راته راچرپېره وي وایي چې استاده مو ده یا په دې واده کې که نه یا یو څه محفل کې ته چې لاړه شو تر ټولو ډېر ماته قدر راکوي یا هغه څه رسم و رواج چې دی که نه چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه دا وکه نو
د کار په اړه مورته وایست سره دې چې د قرآن کریم تدریس کوئ شاګردان لري نور په کومو برخو کې کار کوئ او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولی شي ښه عاید ژوند ورباندې چلیږي او که نه
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین له خوا نه هلته ځم او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ یې کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمنی کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم پښتو املا ورزده کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونو کې مصروفه او نور خپلې لیکنې
دا خو ډېر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان دا ډېر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي
چه خبره ټول ورځ بیکاره ناستیم نو د کور کار ډېر نه کوم
عاید یې ښه ده
ښه ده زه ترې ناراضه یم ولې نه هو اوس پر ډېر مو ژوند ډېر بدلون کړی ده او ډېره ترې خوشحاله یم
فرزانده جانې د پښتو کامن وایس په اړه ته وایه د دې کارونه څنګه دي تاسو څنګه کار کوئ څنګه پښتو غږونه ثبتوئ دا سیستم یې څنګه د کلنډو کې راته وایي
پښتو کامن وایس چې د استاد جاندا جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده تر څو چې پښتو ژبه آنلاین شي کنه.
مهم.
او د دې لپاره خصوصا جنو ورته زیات کار کړی دی، ځکه چې د دې بدل کې جنو ته څه مقدار لک پیسې ورکوي، یعنی په هرو زر جملو باندې یا په یو سات ریکارډ باندې جنو ته $2 ورکول کیږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کیږي. او ټول اوس وخت کې 300 شپږ یا ساعته کار ثبت شوی ده، یعنی دوغونه ساعت جملې ورته ثبت شوي دي، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډېرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه تایید شوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6,900 کسان دي، چې یعنی د ټول پښتنو نمایندګۍ په اساس په 6,900 کسان پکې کار کوي، او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
ډېر ښه. تاسو مخکې دا ونه وکړه چې غوښتل د کابل پانتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله و نه توانېدي، د سه هیله مندې چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پانتون کې استاد شي، او کم کار او کم هیلې چې تل لري هغه ته ځان ورسې؟ هیله
خو خامخا لرم، ولې نه، ځکه چې امدام د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه په کابل پوهنتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم، هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده، او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلی فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوې پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه، او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلی، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړه، ماسټرۍ ته مې امتحان ورکړه، چې له نیکه مرغه بیا مې وکولای شوې چې کابل پوهنتون ماسټرۍ ته هم بریالی شم، او په ماسټرۍ کې هم 3 سمستره مو ولوستله، چې په 2 سمسترونو کې زه اول نمره وم، او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټرۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هیله ورته ولري، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو، او وکولای شم چې تر یو مقامه پورې ورسیږم.
ماسټرۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هو ماسټرۍ مو 3 سمستره ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو.
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانېږي کابل پانتون کې استاد شي، او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دی پانتون کې، هغوی ستنې شي، تاسو استاد شي، او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، پانتونونو ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت را کړو، خبرې دې وکړې، را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي، او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړې، خپل پروګرام کې مختلف خاطرې در سره شریکې کړې، او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو،
ښه وخت.
مخه
هر مېل ګور پمنا کې محتاج دې، کانی او خپن شه محبت دار واج دے